السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نتر وو بجو د خبري غړی کې ز منو شاستا سو قربایم نیکه هله پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د شپږو وسلوالو د وجلو ادعا کوي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نن سهارا سلور واره زلزله راغلی ده او امریکا په غزه د اسرائیل د محاصره او بمباری په وخت د عامو خلکو د تحفظ ملاتړ اعلان کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز ادعا کړی چې د شمالي وزیرستان د میرعلي په هیدر خېلو کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وجلی دي د پوز مطبوعاتي څانګې پرونده وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال یې اته نور وسلوال ژوبل کړي او سلور یې ژوند نیولې د بیان لمخې د وسلوالو په ډزو کې یو سرتیری هم وجل شوې ده د میرعلي ځنو اوسیدونکو لمشال ریډیو سره په خبرو کې د پوزي عملیاتو په خلې کړي او تور یې پوري کړي چې د پوزي عملیاتو پر مهال درې عام وګړي وجل شوي او ځنې نور ژوبل شوي دي خو په دې اړه اسنه دی ویلي د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی رسنوی ته پاستولي بیان کې دا وکړی چې عملیاتو پر مهال یې 15 پاکستانی عسكر وجلی دي پوز دا خبر رد کړی دی دا په داسې حال کې ده چې پوز وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد اهدافي عملیاتو ته دوام ورکړي خو ځايي خلک شکایت کوي چې د پوزي عملیاتو پر مهال ولسی وګړي زورول کیږي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ملک کې د شفاف انتخاباتو غوښتنه کړې ده نو مولیدا سرګندونه پرون په پیښور کې د خپل ګوند لخوا د مفتي محمود کانفرنس په نامه غونډه ته په وینا کې کړې دي مولانا فضل الرحمن تور پورې کړې چې په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې استابلیشمنت غوښتل چې د دوی ګوند له پارلیمانه بهر وساتي خو د په وینا پر اتلونکو اټاکنو کې یې داسې کول ته نه پریږدي
پر انصاف باندې الیکشن منو پر انصاف باندې حکومت منو او دغه سي نظام نه لکه د همغه شولې ده
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د اعلان تر مخه د راتلونکي جنوري میاشتې په ورستۍ اونۍ کې به په ملک کې عام انتخابات کیږي د خیبر پختونخوا گورنر ویلي کې وفاقي حکومت فاند ور نه کړی نو د صوبې په هنتونونه به ودرېږي گورنر غلام علي دا سرګندونه پرون په سواد کې د سیدو شریف لو میډیکل کالج څخه فارغ شو او ډاکټرانو ته د اسناد ورکولو د دستورینه ورسته خبري اعلان وکړي د سیدو شریف میډیکل کالج په دې دستوره کې یو سل دوا ویا ډاکټرانو ته د فراغت اسناد ورکړل شو غلام علي ویل د خیبر پختونخوا د سلی رښتو په هنتونونو په فاند کې 15% زیاتواله شو او دا 15 اربر روپۍ کېږي باید چې ورکړل شي د نوموړي په وینا نگران وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې چې دا مسله به هوار شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لنن سهارا سلور واره زلزله راغلی ده د امریکا د ځمک پوهنې یا جیولوژیکي سروې ادارې په خپل ویبپاڼه خبر ورکړي چې په دې زلزلو کې د لومړی هغې شدت تر ټولو زیات یعنی 6.3 درجه وو چې په هرات ولایت کې شوې ده د طالبان حکومت د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د نننۍ زلزلې له وجې یو تن وجل شو او 15 ژوبل شوې دي له دې وړاندې د اکتوبر په 1 او 11 هم د افغانستان په هرات او ورپورې او لګیدلو ولایتونو کې زلزلې راغلې وي ملګری ملتونه وایي چې په هغه زلزلو کې خواوشا 1400 کسان وجل شوي خو په افغانستان کې د طالبان حکومت د وجل شوو شمیر خواوشا 2500 یادوي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دوی د هغه احاسو ملاتړ کوي چې په غزه د اسرائیل د محاصره او بمباریو په وخت عام خلک خوندې کړل شي په یاني حال کې ولسمشر بایدن حماس غندلې ویلي دي چې دا ډله د فلسطینیانو د خپلواکۍ د هیلو استازیتوب نه کوي نو موري دا خبره د اکتوبر په 14 د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې مشر محمد عباس سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي دا له هغه وروسته دا چې د ښکاری اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې په زد زمکنیو عملیاتو ته تیاری کړي اسرائیل د غزه شمالي برخې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته امر کړي چې د ممکنه برید وړاندې له دې سیمې وځي د اسرائیل د امر حالت د بشري ناورین ویره پیدا کړي ده د اسرایل او حماس ترمنځ د ورستۍ شخړه د اکتوبر په 1 لهغه ورسته پیل شو چې د حماس وسلوالو له غزه څخه په اسرایل راکټي او ځمکني بریدونه وکړل. لهغه ورسته اسرایل په غزه بمباري پیل کړې ده. په دې جګړه کې تر اوسه دواړو خواو ته لک تر لګه 3.5 زره کسان وژل شوې دي. او ورسته خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ په نړیوال کپ کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان اول بیټنګ کړی دی او انګلستان ته یې د 215 رنزونو هدف ټاکلی دی. دا مهال انګلستان لوبډله بیټنګ کوي چې پکې یې تر دې دمه په 4 ورونو او 1 بال باندې 19 رنزونه جوړ کړي دي او 1 لوبغاړی یې اوټ شوی دی. د کرکټ 500 ورځ نړیوال کپ د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوی او د نومبر تر 19 به دوام لري. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په مليلي کې د عملیاتو پر مهال د شپږو وسلوالو د وجلو او سلورو ژوندۍ نیولو ادعا د پاکستان فوج کړې ده. مولانا فضل الرحمن په ملک کې د شفافو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 21مه هیواد تستنیږي. د پیپلز ګوند ځینې مشران وایي نوموړی دی په جیل کې خپل سزا مکمل کړي. په پوهان وایي
دا د انتخابي مهم حصہ دا او دا سیاسي بیانات دي او زما په خیال پدې کې څه حقیقت نشته او نه غي د ځړنه دا خبرې کوي.
د سوات سیدو شریف یوسل او هاویا الکانو جنکو ډاکټرانو د فراغت اسناد واخیستل. دوی صحه ساته او اراده لري.
مونږ ډیر زیات نن خوشاله یو ځکه چې دی ډیګری د پاره مونږ ډیر زیات مهنت کړې دي. زموږ کوشش پدای چې مونږ خپل هیلث سیکټر بهتري طرف ته راولو.
په لندن کې زرګونو خلکو د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره مظاهره کړې ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمې زو نړیوال رپورټونه به هم واورې. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان فوج امر
د مشال ریډیو خبرونه دي. ورزو د دې غړې اولنې موضوع تل ک څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په میرلي کې د عملیاتو پر مهال د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز مطبوعاتي څنګه پرون ویل چې په عملیاتو کې یو سرتیر هم وژل شوی دی. د مطبوعاتي څنګه په بیان کې راغلي چې 4 وسلوال یې ژوندینی ویلي او 8 نور ژوبل شوي دي. خو ځايي خلکو مشال لري ته ویلي چې په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل شوي دي. بلخوا ناقانون وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ادا کړې ده چې ګڼ شمیر سرتیرو ته یې په دغو عملیاتو کې مرجوب لاړولې. خو په اوس بیا دغه اداره دوي. نور حال د عمر وزیر رپورت کې اورو.
د پاکستان فوج اماړي کوسانګي آی ایس پی آر رسنیو ته استولې بیان کې ویلي چې پرون د اکتوبر په 14مه میرلي کې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي، 8 یې ژوبل کړي، 4 نور یې ژوندي نیولې دي. د بیان تر مخه دغه عملیاتو کې د وسلوالو په ډزو یو فوزي عسکر هم وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې میرلي حیدرخیلو کې امنیتي ځواکونو تر 7 ساعته پورې وسلوالو زید عملیات وکړل چې تحریک طالبان پاکستان شپږ وسلوال یې ووژل، 4 یې ژوندۍ ونیول او 8 یې ژوبل کړل. د میرلي اوسیدونکو هم مشال ریډیو ته د عملیاتو پخلی وکړو او د غلطه ځای خلکو وویل چې تر 7 ساعته د فوز کاروایی روانه وه. سړکونه بنول، ګرځبندیز لګول شوی و. خو ځایي خلک بیا تور پورې کوي چې عملیاتو کې 3 ځایي هم وګړي وژل شوي او ځنه ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی رسنیو ته استول بیان کې بیا داوا کړي چې د غلطه فوز د دوی زید عملیات وکړل چې دغه عملیاتو کې دوی 15 پورې عسكر وژلي او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوی ملګری نه بلکې هم وګړي وژل شوي دي. خو فوز د وسلوالو دغه داوی ردوي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمنځ نښته یو په بل بریدونو کې تیزی راغله. ځایي خلک اکثر وختونو کې شکایت کړي چې وسلوالو زید عملیاتو یا کاروایو کې عامله زبرول کیږي چې د مخنیوي غوښتنې یې په وار وار تکرار کړي دي. بل طرف وسلوالو زید غلطه د فوز دفي عملیات هم د سمودې نه دوام لري. حکومت فوز او پولیسو په وار وار ټینګار کړي چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عام خلک نه زبروي، وسلوالو زید بې توفیر عملیات کوي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل موضوع ته د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وای پر اتلونکو عام انتخاباتو کې به درغلی ونه منی او حکومت ته پکار ده چې د عام انتخاباتو په شفاف توګه تر سره کېدل یقیني کړي. نو موري په پیښور کې د مفتی محمود په نوم کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان په سیاسي حالاتو او د منځني ختیځ د شخړې په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. هغه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې ته په اشاره غوښتنه کړې چې د اسلامي هیوا دونو همکارۍ تنظیم غونډه په کار ته چراو بلل شي. نور تفصیل په خبره زمون خبريال غلام غوس راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې دوی به نور په انتخاباتو کې ټګي او درغلی نه مني او د انصاف او برابرۍ په بنیاد را روان انتخابات غواړي. مولانا فضل الرحمن دا خبره تیر ماسختن د مفتی محمود کانفرنس په نوم په پیښور کې د خپل ګوند تر ټولو لوی کلنۍ سیاسي جلسې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په اسټابلیشمنت تور پوری کړو چې تیر ځل په 2013 کې په عامو انتخاباتو کې د دوی د جماعت په شمول نور سیاسي ګوندونه له پارلمانه بهر ساتل شوی وو.
اسټابلیشمنت کی قیادت نے سوچا تھا کہ اس جماعت کو پارلیمنٹ سے باہر رکھ دیا جائے.
خو مولانا فضل الرحمن ویل چې پر روانو انتخاباتو کې به دوی هیڅ رقم ټګي او درغلی نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی په هیواد کې په منصفانه ډول را روان عام انتخابات غواړي.
ابو به انشاء الله په میدان کې یو. ظلم نه منو، جبر نه منو، بے انصافی نه منو، په انصاف باندې الیکشن منو، په انصاف باندې حکومت منو او دغه سي نظام نه لکه د همون شولید.
په مفتی محمود کانفرنس کې دا کال په اسرائیل د حماس د بریدونو وروسته په غزا تړنګ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د هوایی او ځمکني عملیاتو په اړه زیاتې خبرې وشوې او په راپورته شوی صورتحال د سختو اندېښنو سرګندونه وشوه. په دغه اړه مولانا فضل الرحمن د ځینی عربي هیوادونو لخوا د اسرائیل په تسلیمولو د اندېښنو سرګندونه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې سعودي عرب دی د اسرائیل سره د اړیکو د بیا کتنې لپاره د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی غونډه راوبلي. مفتی محمود کانفرنس ته د مولانا فضل الرحمن نه علاوه د هغه د ګوند نورو سیاستوالو او د ځینو نورو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د هیواد د داخلي سیاست او په اسرائیل او فلسطین کې پر روانو حالاتو د خپلو تحفظاتو څرګندونه وکړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی چې پراتلونکي جنوري میاشت کې به په ټول ملک عام انتخابات کې کسه هم تر اوسه نیټه نه د اعلان شوی. خو د انتخاباتو کمیشن لخوا د حلقه بندۍ بهیر روان دی. ټاکل شوی چې دا انتخابات به د 2023 کال د سرشمیرنې په اساس کیږي. خو په بلوچستان کې د دې سرشمیرنې په اړه په عدالت کې درخواستونه هم جمع شوي دي. دا چې په دې درخواستونو کې څه اعتراضونه شوي او یا دا چې دا مسله به په بلوچستان کې د انتخاباتو په بهیر څومره اغیز وکړي، د دې پوښتنو جواب زمونږ همکار پوریوال کاکړ په خپل ریپورت کې د لټولو هڅه کړې ده.
پښتونخوا ملي او میګوند وای د 2023 کال په سرشمیرنه کې له پښتنو سره بې انصافي شوې ده او دوی یې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. دوی وای یو پلو په لوی سر کې د بلوچستان آبادی کم کړل شوې ده او بل پلو په صوبه کې دننه د پښتنو او بلوچو په سیمو کې د آبادی زیاتېدو کچه په نامناسب توګه عملي شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې یاد ګوند د دې پر ضد په یو شمیر سیمو کې احتجاجونه هم وکړل خو د دوی په وینا ژغې وانه اوریدل سو. د دې ګوند د قانوني چارو صوبایي سیکرټري ایډوکیټ حبیب الله ناصر د اکتوبر پر 14 مشال رډې ته ویل هم دا وجه ده چې دوی اوس د بلوچستان های کورټ ته ځي. خو تر دې وړاندې هم پر دې مسله د بلوچستان های کورټ ته درخواست ورکړل شوی وو خو هغه های کورټ رد کړی وو. د جمعیت علماء اسلام فیډل مخکش ایډوکیټ کامران مرتضی د اکتوبر پر 14 مشال رادیو ته وویل چې هغه درخواست دوی په اگست میاشت کې د زوی حسن کامران ایډوکیټ په مدیریت کې ورکړی وو. کامران مرتضی وویل دوی په دې نه پوهیږي چې بلوچستان های کورټ څنګه پر دومره مهمه مسله د دوی هغه درخواست رد کړی وو. لا ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې های کورټ وار لمخه داسې درخواست رد کړې دي، نو دوی بیا ولي یاد عدالت ته بیا ورځي؟ هغه ویل دوی های کورټ ته داسې دلایل وړاندې کوي چې په دې مردون شماري کې د آئین لمخې له بلوچستان سره زیاتۍ سوې دي.
موږ دغه نوي سوالونه او نوي حقایق دي او نوي فکر سي موږ له دغه سرورزو عدالت او صدا دا ورته کوو چې دا د پاکستان د آئین د ډیرو دفاتو خلاف په ځکه باندې ده چې په دې کې د یو صوبې که تعداد دونه کم کړه ولسي نو زموږ په ملک کې د وفاق په سطح باندې نفسي واټ ځي، هغه هم په دغه کې متاثر کیږي. بیا یا نور د ډیولپمنټ پروجیکټ راځي د وفاق له طرفه سه، یا تعلیمي ادارې راځي، یا د صحت په والا سه پروجیکټ راځي، نو که زموږ دونه غټ تعداد باندې کټ ولګیږي او بغیر څه قانوني جواز ولګیږي، هغه زموږ ډیر زیات حقوق یې متاثر کوي.
ایډوکیټ کامران مرتضی وویل د بلوچستان های کورټ لخوا تر ردېدو وروسته دوی د سپتمبر پر 15 په سپریم کورټ کې هم درخواست جمع کړی دی، خو تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی.
هغه مسله موږ اوس په سپریم کورټ کې راپورته کړې ده، اوس موږ پر درخواست تر اوسه د اوریدنې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. موږ څو ورځې وړاندې دا درخواست هم پسې ورکړې دي چې زموږ هغه لومړی درخواست په عاجله توګه واورېدل سي، خو اوس ګورو چې مخ ته څه کیږي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر او ایډوکیټ کامران مرتضی وویل دوی غواړي چې په آبادی کې د کمی کولو لپاره چې د بلوچستان کومي پارلماني چوکۍ نه دي زیاتې سوي، هغه زیاتې کړل سي، او هم دي د هغو ټولو مراعات او ازاله وسی چې د آبادی پر اساس ورکول کیږي. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویاند محمد سرور ګوندل د اکتوبر پر 14 مشال رډي تویل اوس چې دا مسله عدالت ته تللې ده، نو دوی پرې خبري نسی کولای. خو د په وینا دوی په آبادی کې کمی نه دی کړی، او د پارلماني چوکیو زیاتول یا کمول د په وینا اوس د انتخاباتو په کمیشن پوری تړلې مسله ده. د انتخاباتو کمیشن د بلوچستان مشر شریف الله مروت د اکتوبر پر 14 مشال رډي تویل دوی په دې اړه تر هغه وخته څه نسی ویلای چې عدالت د دې دواړو درخواستونو په اړه څه پریکړه نوي کړي. خو د په وینا اوس مهال خو د 2023 کال د سرشمیرنې پر اساس دوی د انتخاباتو پر لور روان دي.
وګوره کمیشن په خپله تیاری لګیا ده کوي، اوس مخکې پته نشته کمیشن خو ویلي دي کنه جنوري والا کنه، اوس مخکې کمیشن څه فیصله کوي دا خو اوس نو ته خبرې نه زور نه خبرې، خو فیلال تیاری روانه ده. تیاری دغه تیاری ده چې د حلقبندی تبینی حلقبندی باندې کار روان ده.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم د اکتوبر پر 14 په پېښور کې ویلو چې د 2024 کال په جنوري کې به په ملک عام انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د آئین له مخې چې کله اسمبلی ماتې سي نو باید په نوي ورځو کې دننه عام انتخابات وسي، خو د پاکستان د پارلمان آئینی موده د تیری اگست میاشتې پر 12 پای ته رسیدلې وه، خو انتخابات 15 وروسته یعنی په راتلونکي جنوري کې اعلان شوی دی.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو واورېده. همدې سره تړلې یو بل موضوع باندې رپورټ لرو. ټاکل شوی چې د مسلم لیگ نون ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 20 له لندن لاهور ته لاړ شي، خو د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف ترڅنګ د پاکستان جمهوریت غورځنګ په تیر حکومت کې د مسلم لیگ د اتحادي ګوند پیپلز پارټي ځینو مشرانو هم نواز شریف ته په سرکاري پروتوکول ورکولو پوښتنې راپورته کړې دي. دوی غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په سیاست او انتخاباتو کې له برخې اخیستو مخکې په کار د نواز شریف د بند هغه سزا پوره کړي چې عدالت ورته په یو قضیه کې اورولې ده. په دې اړه نور حال له اسلام آباد زمونږ خبريال راشد خټک راکوي.
مسلم لیگ نون ګوند د خپل مشر نواز شریف ملک ته بیرته راتګ لپاره تیاریاں پیل کړې دي، او په 20 اکتوبر د هغه پر استنادو په میرا پاکستان کې جلسه اعلان کړې ده. په جلسې ته پرې د لاهور ضلعي انتظامیه ته د اجازت اخیستلو درخواست هم ورکړې ده. خو د مخالف ګوند تحریک انصاف سره سره په تیر حکومت کې د مسلم لیگ اتحادي ګوند پیپل پارټي ځنه مشران هم غوښتنه کوي چې نواز شریف باید په انتخاباتو کې د برخه اخیستو نه وړاندې د خپل قید موده پوره کړي، ځکه چې عدالت هغه ته سزا ورکړې ده. نواز شریف څلور کاله پخوا په لزیه کرپشن کیس کې د عدالت لخوا اوو کله سزا کېدونه پسته علاج لپاره د یوې میاشتې په ضمانت لندن ته لاړو چې تر اوسه بیرته نه دی راغلی. تجزیه نګران د ده بیرته راتګ په ملک کې د انتخاباتو رانږدې کېدو نښه ګڼي. د نواز شریف د راتګ او د مخالفو سیاسي مشرانو د بیانونو په اړه د یو سوال په ځواب کې تجزیه نګار په پېښور کې د جی این این ټي وي بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل،
د نواز شریف نه بغیر پر روان الیکشن کې د میدان ته راوتل دا ډېره مشکله ای او دا یو ضرورت دی. پاکستان پیپلز پارټي دا به ګڼي چې یاره پر روان الیکشن کې به چرته نه چرته هغې د مسلم لیگ نون سره کېدی شي چې د مقابلې په پوزیشن کې راشي، نو د هغې دپاره د ګراؤنډ تیارولو دپاره د هغوی دغه مطالبې یا د سیکنډ لیئر لیډرشپ دغسې بیانات راتګ دا د انتخابي مهم حصه ده او دا سیاسي بیانات دي، او زما په خیال په دې کې څه حقیقت نشته او نه هغې د زړه نه دا خبرې کوي.
پیپل پارټی مشر او د کمی اسمبلی سپیکر راجا پرد اشرف څو ورځې وړاندې ویلو چې نواز شریف ته بیرته راتګ لپاره د ملک تکتورو حلقو سره تفاهم ته رسیدلی دی. په 14 اکتوبر د پیپل پارټی پنجاب جنرل سیکرټری حسن مرتضی هم یوې خبري غونډې ته وویل چې که عدالتونه د نواز شریف خلاف کیسونه ختموي نو بیا په کار ده چې د ټولو سیاستدارانو خلاف کیسونه ختم کړي. د نواز شریف ته په سرکاري پروتوکول ورکولو هم نیوکې وکړې. په دې هکله په اسلام آباد کې تجزیه نګار او د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار بشوانی مشال رډیو ته وویل،
نہیں تو بس سیاسی پارٹو یا لیڈران مطابق نواز شریف چکن دے اگر عدالت نہ مفرور دے اگر یو سو میشت دے پارا دا عدالت نہ دا علاج پا بانا منی تلے اور نن سلور پنزا کالا ہو شو چاگر پا لندن کے ناسو اس آگا واپس سازی نو آگا خو یو ملزم دے یا مجرم دے دا عدالت آگا اگلا پا کر دا دی چاگر آشی او دا عدالت او دا قانون او دا آئین اگر چکن دے اگر اگر سامنا ہو کی اور عدالت دے پیش عدالت نے ایزان کلیر کی نو بیا دے اگر جلسونا دے کئی جلسے دے کئی اخبل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چکن دے اگر دے بالکل ریسٹارٹ کی.
تحریک انصاف ګوند هم غوښتنه کوي چې نواز شریف باید په بیرته راتلو د هوایي ډګر څخه جیل ته ولیږل شي. د یادونې وړ ده چې په 2019 کې د یوې میاشتې په ضمانت له جیل څخه د علاج لپاره لندن ته تلو نه پس په لازیه او ایونفیلډ کیسونو کې عدالت ته د 9002 پوجا نواز شریف اشتهاري مجرم ګرځول شوی و. سیاسي مخالفین یې تور لګوي چې پر روان الیکشن کې به د ملک تکتورې حل کې د ده مرسته کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سواد د سیدو شریف میډیکل کالج یو سل دوا ویاس د کونکو د ډاکټرۍ سندونه تر لاسه کړل. دوی ته د فراغت دغه سندونه پرون په همدغه کالج کې د یوې غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ورکړل. نو جوړ شو ډاکټرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې په خپل کامیابی د خوشحالۍ سرګندونه کړې ده او اراده یې ښودلې چې د انسانیت خدمت وکړي. له سواد د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې په اړه نور حال راکوي.
سواد سیدو شریف میډیکل کالج کې سلورم کانوکیشن یعنی د ډاکټرانو سند ویشلو دستور کې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د کال 2013 تر کال 2022 پورې یو سل دو اویا ډاکټرانو ته سندونه ورکړل. په دې کې سلور سلوي خزینه ډاکټري هم شامل دي. دستور په محل په خپل شوبو کې خپل پوزیشن اغستونکو سسلوي ډاکټرانو ته د سرو زرو تمغې هم ورکړې شوې. د مردان سره تعلق لرونکي ډاکټر مروا چې د ملګرو سره ولاړه ده او ام بي بي اس ډیګري ترلاسه کړه وایي چې 15 کال د زده کړو موده ګرانه وه خو نن ورته د مهنت سره ملاو شو.
مونږ ډیر زیات نن خوشاله یو ځکه چې دې ډیګری لپاره مونږ ډیر زیات مهنت کړې دي. دې سټیج ته چې مونږ راغلی یو دا مونږ ټول خپل پیرنټس ته وجنا نن سبا لکه ډیر زیات بیډ کنډیشن دی د هیلت سیکټر نو مونږ کوشش پدای چې مونږ خپل سیکټر هیلت سیکټر بهتري طرف ته راولو.
زلمی ډاکټر مهران شاه چې د سواد سره تعلق دی او د سرو زرو تمغې ګټلې وایي چې مهنت سره کامیابی ملاویږي.
ټول قوم ته دا میسج ورکوم چې د کامیابی لپاره د مسلسل جدوجهد او د مهنت ضرورت دی. زه خپل ینګسترز ته مچ خپل ټایم په اخوا دی خوا کارونه کې نه ځای کوي بلکې دا پوره ټایم د خپل تعلیم نه ورکوي چې دا ورځم هغه وینې شي.
نمبردان عبد الله جان چې په سکول کې استاد دی یو لوري ډاکټر شو او بل هم په دغه کالج کې د ډاکټرۍ سبق وایي ډیر خوشاله دی. دی وایي چې د جنکو زده کړې په دې وخت کې ډېری مهم دي.
جنې او پالک کې هیڅ فرق نشته دی. ادا ټول د الله پاک ورکړه ده او جنې خو جی بیا رحمت دی
نو چې رحمت درته راغلو علم ولا ورکه تعلیم ولا خپل ورکه چې هغه په دنیا کې په معاشره کې خوش شي چې نور هم د هغې تکلیف کې روان وي او هغسې چلیږي.
د کانوکیشن په مهال د سیدو شریف میډیکل کالج مشر ډاکټر اسرار الحق په سپاسنامه کې وویل چې دا کالج چې کال 1999 کې جوړ شوی و 25 کاله یې پوره شول. تر 2000 نه زیات ډاکټران یې جوړ کړي خو بعضې شعبو کې ورته مشکلات ځکه راپیختي چې حکومت ورته منلی شوی پنډ نه ورکوي. په دا اړه وروسته ګورنر خیبر پختونخوا غلام علي خبریالانو ته وویل چې صوبا د مالي ستونزو سره مخ ده او د مالي ستونزو په اړه یې د وزیر اعظم سره خبرې کړې او ورته مې ویلي
ہمارے جتنے بھی 34 یونیورسٹیاں ہیں اور
سمجھ کے سمرا سلور دیش کو ہنتو ندی او در کی چکم 15 دیش پیسے دپن کے زیات والے شوے چتر 15 یا 15 نیم ارب روپے جوڑی گی دغه مونتا را گئی گنے زمون کو ہنتو نہ ودری گی دغه باندے وزیر اعظم د چین دوری رستا غونڈا را بلی دا او دای ویلی چستا او زما د صوبے یعنی بلوچستان جائزہ مسئلہ دا او دابا حل کو
جائن مسئلہ ہے اور یہ ہم انشاءاللہ حل کریں گے.
سیدو میډیکل کالج کې د کانوکیشن په محل د ډاکټرۍ سند ترلاسه کوونکو نه سوګن واغسته شو چې دوی به بغیر سرنګ نسل مذهب او پارټۍ نه بغیر د انسانیت خدمت کوي او د ناروغ بنیادم د علاج نه به هیڅ حال کې هم ډډه نه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سوات نه د ډاکټرۍ د فراغت سندونو د دستوري ریپورت مو واورېد. خو شاد وکاله وړاندې له افغانستانه پیښور ته کډه شو. یو شمېر افغان هنرمندانو په پیښور های کورټ کې درخواستونه جمع کړي چې د پاکستان حکومت دې افغانستان ته بیرته نلیږي. د دوی یو وکیل ممتاز خان وای تر اوسه خو شاد یو ډیر افغان هنرمندانو درخواستونه په دغه عدالت کې جمع کړل. د هنرمندان وای چې افغانستان ته ستانه شول نو د طالبانو له لوري به نه یوازې د دوی بلکې د کورنۍ ژوند یې هم له خطر سره مخامخ شي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو بی اسناد بهرنو وګړو ته د راتلونکي نومبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی چې له هیواد وځي. تفصیل د عظمت الشاه ریپورت کې ورو.
د اکتوبر په 14مه د خیبر پښتونخوا هنري ټولنې او مفکوري د افغان کډوالو هنرمندانو افغانستان ته د لیګلو د حکومتي فیصلې پر ضد پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړ. درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې چې افغان کډوال هنرمندان واپس افغانستان ته نه لیږي او په پاکستان کې دي هم پولیس او نور ادارې دوی نه تنګوي. دا افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر د 14مې پورې د افغان کډوالو یو دیرش کې سونه په عدالت کې جمع کړي چې پکې زیاتره درخواستونه د افغان کډوالو هنرمندانو دي.
پاکستان د دوو پروتوکول سیګنیټری مخکنه ایسه ده او د هغې مطابق پای کې یو چارټر آف ډیمانډ لیکل شوی دی او هغه چارټر آف ډیمانډ د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې د پاکستان د آئین د آرٹیکل 2 نو واخل تر د آرٹیکل 25 پورې د فنډامنٹل رائټ د بنیادی حقوقو حصہ ده. څنګه چې پاکستانی شهري ته بنیادی حقوق حاصل دي دغه رنګي افغان کډوالو ته هم هغه بنیادی حقوق حاصل دي.
دا پاکستان نگران حکومت ویلی چې غیر رجسٹرډ افغان کډوال دي د اکتوبر د 1 د پاکستان نه اوزي او د هغې رستوبه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د افغانستان اوسیدونکو ظریف الله اعظمی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې په موسیقي د بندیز لګیدو رستو دوی پاکستان ته کډه وکړه نو باید د پاکستان حکومت ته د دوی د اوسیدو موده وغځوي.
چې موږ خو فنکار خلکو، موږ خو موزیشن خلکو، واپس خو راتلل به نه شوم، واپس لار شو افغانستان تل د طالبان نه پرې وي. د موسیقي خو بندې مو موسیقي آرام دي ته موسیقي بندې خو زموږ هم د فند د پېښه د دین علاوه موږ سکار باندې کولې باندې شو موږ.
یو بل هنرمند خانغه بیسودی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې طالبانو د واکرستو واحد پاکستان دی چې پکې خپل هنر ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې له عدالته هیله مند دي چې د دوی د بیرته نه لیږلو فیصله به وکړي.
لکه کدی دي چې نه داسې فکر وکړه که نجار لاړ شي نو هغه به خپل نجاري کې که هر څوک هر مسلک وي بغیر د موسیقارانو نه بغیر د سندرغاړو نه چې نور څومره کسبیان دي چې دوی لاړ شي د دوی خو به کار کېږي خو زموږ د کار هلته نه کېږي. هلته موږ ته اجازه نه راکوي نو موږ به څه کول ته نو دلته موږ ته مشکلات داري چې کله موږ پروګرام ته ځو یا د هغې سیب نه دوباره بیا راځو خپل دفتر ته نو دلته په چې پوسونه کې موږ درول کېږو موږ نه پښتنه کې چې تاسو سره آی ډی کارت، ویزا، پاسپورټ یا ماجر کارت څه شته کنه موږ سره هیڅ هم نشته. بل مشکل دا چې موږ په یونیسیار کې خپل رجسټري کړی چې کوم ټیم موږ دلته راغلی اوسو او یونیسیار هم زمنګا غم نخري او مونږ ته وی چې تاسو ته برنګ کیږي نو د رنګ کول باندې کوم د دوهم کال روان چې زمنګ پر کیږي.
دا پاکستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وینا تر مخه پاکستان کې 14 لک قانوني او د 10 لک نه زیات غیر قانوني افغان کډوال جون کوي. عوامي نېشنل ګوند، پختونخوا ملي عوامي ګوند او جی یو ای فی د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصلې غندنه کړې ده. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د دې رپورت سره د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لاندې استفام وکړئ. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګ په اون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د امیر علي په هدر خېلو کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وجلی یا ته جو بلکړي او سلوري ژوند دي نیولې دي. د بیان لمخې د وسلوالو په ډزو کې او سرتیر هم وجل شوې. خو د امیر علي زنو اوسیدونکو له مشال ریډیو سره خبرو کې د پوځي عملیاتو په خلې کړي او تورې پوري کړي چې په دې کې درې عام وګړي وجل شوي او ځنې نور جوړل شوي. د تاریخي طالبان پاکستان لخوا هم دا وشوي چې په نخټو کې 15 پاکستاني اسکر وجلیدی. پوز دغه خبره رات کړی ده. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ملک کې د شفافو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. نو مولیدا سرګندونی پرون په پیښور کې د خپل ګوند له خوا د مفتي محمود کانفرنس په نامه غونډه ته په وینا کې وکړې او وی ویل چې په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې د دوی سره درغلي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیشن د وینا تر مخه په راتلونکي جنوري میاشتې وروستۍ اونۍ کې به په ملک کې عام انتخابات کیږي. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي چې وفافي حکومت فاند ورنکړي نو د صوبې پوهنتونونه بانچی. گورنر غلام علی دا سرګندونی په پا سواد کې د سیدو شریف له میډیکل کالج څخه فارغ شو. ډاکټرانو ته د اسناد ورکولو د دستوري ورسته خبري اعلان کړي. د سیدو شریف میډیکل کالج په دې دستورا کې 102 ویا ډاکټرانو ته د فراغت اسناد ورکړل شو. غلام علی ویل نگران وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې چې دا مسله به هواروي. د افغانستان په یو شمیر سیمو کې له نن سهارا سلور واره زلزله راغلی. طالبان حکومت د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د نننۍ زلزلې له وجې یو تن وژل شوی او 15 ژوبل شوی دي. له دې وړاندې د اکتوبر په 10 او 11 هم د افغانستان په هرات او ورپورې تړلو ولایتونو کې زلزلې راغلي وي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د وژل شوو شمیر خواوشه 2500 یاد کړی دی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو زنه نړیوالو ریپورتونو ته. زرګونه کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برتانیا په سر خار لندن او زنه نورو خارونو کې مظاهره وکړې. په یان حال کې پولیسو مظاهرینو ته خبرداري ورکړې چې که هر څوک له حماس ډلې سره ملاتړ وکړي نو وبنیول شي. دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې له غزې څخه په اسرائیل زرګونه راکټونه وشتل، وسلوالي اسرائیل ته داخل شول او سلګونه اسرائیلیان یې ووجل او لسګونه نوریه غزې ته یرغمار کړل. اسرائیل له هغه وروسته په غزه بمباری او پوځي عملیات پیل کړی دي چې په کې تر اوسه له زرو زیات فلسطینیان وژل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ریپورت کې اورو.
د برتانیا په پلازمینه لندن او همدارس په منچستر، ایدنبرا او نورو ښارونو کې پرون د فلسطینیانو په پلوي په داسې حال کې مظاهره وشوه چې په شاوخوا کې د پولیسو پراخ حضور محسوس و. په لندن کې معترضان لومړی د بی بی سي د ودانۍ مخې ته راټول شول او وروسته یې ماسپښین مهال د صدر اعظم رشی سوناک د دفتر مخې ته غونډه وکړه. ځینو معترضانو د فلسطین بیرغونه او هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو د فلسطین لپاره ازادي، قتل عام پای ته ورسوي او پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. دوی صدر اعظم سوناک ته هم د شرم شرم نارې وهلې. د الاقصی د ملګرو د کمپاین مشر اسماعیل پاتل فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې نه یوازې د برتانیا بلکې د ټولې نړۍ عادل خلک باید د روان حالات د پای ته رسولو لپاره پاڅیږي او که داسې ونه شي نو د هغه په وینا په راتلونکو ورځو کې به یو ناورین رامنځته شي. د فلسطینیانو په پلوي په برتانیا او د افغانستان او ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې دا مظاهرې داسې مهال جوړیږي چې اسرائیلو د حماس ډلې د ځواک د ختمولو لپاره خپلې جګړې ته زور ورکړی او په وروستیو ورځو کې د غزې په ترانګه کې هوایي حملې کړې او د هغو ځمکنیو عملیاتو په درشل کې چې تمه ده په سیمه کې ترسره کړي لسګونه زره سرتیري غزې ته نږدې تیار سي کړي دي. حماس ډله په برتانیا کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي او د دې هیواد د قوانینو لمخې د حماس غړي یا هغوی چې نور کسان په دې ډله کې غړیتوب ترابولي تر 15 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. معترضانو ویل چې د غزې خلک بې ګناه دي او اسرائیل اجازه نه لري چې دوی په دې خاطر چې فلسطینیان د قتل عام کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په غزه او د فلسطینی قلمرو په نورو سیمو کې ملکی وګړي په عمدي ډول نه پنهخه کوي. خو د اپوزیسیون کارګر ګوند په خوانی مشر جرمی کوربین چې اوس مهال د پارلمان خپلواک غړی دی په لندن کې په پرونی لاریون کې د وینا پر مهال وویل چې که څوک په نړیوالو قوانینو او بشري حقونو باور لري نو باید هغه څه چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې کوي وغندي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به یې ډیر زر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند ویلارې په غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو داسې ښکاري چې چین غواړي د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې اړیکې تودې وساتي. او ځکه 13 میاشت د هیواد سفیر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته خپل اعتبار لیک هم وړاندې کړ. چین له طالبانو او طالبان له چین څخه څه غواړي؟ تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو تر ادارې لاندې د سوداګرۍ او پنګونې د خونو ویاند ویلې دي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی براتلونکي ونې په چین کې د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د راتلونکي ونې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړ شي. اخونزاده عبدالسلام جاوید لرویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نور الدین عزیزی به پر روان ورځو کې پیکینګ ته سفر وکړي. ویان زیاته کړه چې ښاغلی عزیزی به لوی پانګوال افغانستان ته راو بولي. که څه هم د چین په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو چارواکو او وزیرانو څو ځلې په هغو غونډو کې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکز وي د ګډون لپاره د هیواد ته سفرونه کړي. خو د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د یو کمربند یوې لارې غونډه له هغو مهمو څو اړخیزو غونډو څخه ده چې طالبانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان له چین څخه او چین له طالبانو څخه څه غواړي. د سیاسي چارو د شنون کې محمد اسحاق اتمر په باور چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په لټه کې دی.
چینایان دې تلیوال دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي، نو په دې بنیاد باندې طالبان دې لیوال دي چې سمدلاسه دستي دوی ته پیسې ورشي. چین یو بل تشویش هم دا لري چې د چین دغه لویه سرمایه‌ګذاري چې په سیمه کې دی او هغه د سپیک د یو لارې یو کمربند پروژه دی د واخان د لارې نه بیا دغسې په ایران او یا منځنی آسیا باندې دوی خپل تجارت اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې لري. د تیر جمهوري نظام یو وزیر په 2010 کال کې اټکل کړی و چې دا هیواد له مسو نیولې تر سرو زرو او لیتیمو پورې پراخې طبیعي زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او د یو او درې ټریلیون ډالرو ترمنځ ارزښت لري. که څه هم د دې زیرمو د اصلي ارزښت اټکل تر اوسه نه دی شوی. ویل کیږي چې چین له طالبانو سره د هغو طرحو په اړه د خبرو په حال کې دی چې د لوګر د عیناک د مسو د کان په اړه له پرزیدلي جمهوري نظام سره موافقه پرې کړې وه. چین له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ کړې دي او لومړنی هیواد دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل کې نوی سفیر وټاکه او همداراز په افغانستان کې د قانونو په لویو پروژو کې پنګونه کړې ده. د چین سفیر تیره میاشت خپل اعتبار لیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپر، خو ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیکي استازولۍ د شارج دافیرانو تر کچې ساتلې دي او ځکنو حکومت ته د هغو د رسمي اعتبار لیک وړاندې کولو ته اړتیا نه پیښیږي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د متحده عربی اماراتو یو وفد چې هرات ته یې سفر کړی خبر یې ورکړی دی چې د غلطه زلزله ځپلو لپاره روغتون جوړوي. د یاد وفد مشري ډاکټر سلطان کوي وای دوی دارو درمل روغتیایي سامانونه راوړي دي او شپېته تن روغتیایي کارکونکي هم راوستي چې په نوي جوړیدونکو روغتون کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویان مشال ریډیو ته نن سحر وویل چې د روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې دي. بلخوا د زلزله ځپلو سیمو خلک وایي چې په زلزله کې ډیر زیات خلک ژوبل شوې دي او دوی روغتیایي مرستو ته ډیر جدي ضرورت لري. تفصیل په دې رپورت کې.
د متحده عربی امارات یو پلاوی چې هرات ته سفر کړي هلته د زلزله ځپلو لپاره پاتو ساتونکو کې د وروختوم د جوړېدو خبر ورکړي. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر څخه تیر شپه ناوخته په یوې خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي ځان سره سوار لس کانټینر د یو روغتون ټول اړین تجهیزات راوړي او شپېته تن روغتیایي او اداري کارکونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویان نثار احمد الیاس د یک شپې د ورځې په سهار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
روغتون خو تاسو ساتو کی جوړی او دوی ځان سره سوارلس کانټینر لري او ټول دا ارتیا وړ تجهیزات چې ارتیا ورته ستلري او همدارز شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گزرگاه خواته کوویډ 19 شپخانه شو حالت بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روغتون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلې سیمو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسی کم دی. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد علي وایي د زلزلې له امله د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولای. هغه ازادي رادیو ته وویل
روغتونونه له خلکو ډک دي. په روغتونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بله زوروره زلزله هم وشوه. خلک نشي کولای د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روغتون جوړ شي دا بیخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډیر اړتیا لیدل کیږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د سهار ډیره پیروخه ده او زلزلې ډیر زورور دي. بيخي ډیر کلی او ډیر خلک ته زیان راولای دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی. رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یوه هم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کا ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپلې او ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د هرات زلزله ځپلې لپاره د 15 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې. یا سازمان پر خپل ایکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنیو روغتیا، خوړو، تغذیه، ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تیر شنبه او چهارشنبه د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ پښپګ ولسوالیو زندجان، انجیل، کشاک، رباط سنگی، ګلران، هرات او کوهسان کې 0,255 سنه زیات کسان اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمیر اغیزمن شوی او په یادولو سره ویلي چې په زندجان کې 1,399، انجیل کې 0,144، رباط سنگی کې 315، ګلران کې 316، هرات مرکز کې 1,22 او کوهسان ولسوالۍ کې 0 کسان اغیزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو لمخې په دې زلزلو کې 1,353 ټپیان شوي دي او 1,300 کسان مړه شوي چې پکې 255 ښځې، 615 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوی چې د قربانیانو ډیره برخه ښځې او ماشومان جوړوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ازایي او نړیوالو رسنوي لپاره د اخلاقو ضابطه جوړ کړې ده. کمیشن د مبصرینو لپاره هم د اخلاقو ضابطه خبره کړې. تر دې وړاندې کمیشن ویلي وو چې عام انتخابات به د جنوري په اخیره یونۍ کې ترسره کوي، خو تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې او نه په ملک کې انتخاباتي ماحول جوړ شوی دی. ډېر خلک اوس هم په لنډه موده کې د انتخاباتو کېدو په اړه شکمن دي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک نور تفصیل راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن سمو د وړاندې ویلو چې انتخابات په جنوري په اخیرنۍ هفته کې کیږي. الیکشن کمیشن په 13 اکتوبر د رسنیو او مبصرینو لپاره ضابطه اخلاق هم جاری کړه، خو ډېر تجینګران او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران تر اوسه د زر انتخاباتو کې دوه پاړه باوري نخ کاری او د شکونو اظهار کوي. تحریک انصاف، پیپل پارټي، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي امن پارټي د زر الیکشن کولو غوښتنه کوي، خو مسلم لیگ نون لومړی د ملک اقتصاد او نورو ستونزو د هوارولو خبره کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې په جنوري کې انتخابات ځکه مناسب نه دي چې د ملک په ځینو سیمو کې واوري کیږي او خلک پولیس سټیشنونو ته نشي تلای. په دې حق لپاره اسلام آباد کې د ډان ورسپانې بیورو چیف او تجینګار امیر وسیم مشال رډیو ته ویل،
ایک انسرٹینٹی ہے الیکشنز کے بارے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں،
الیکشن پر بارہ کے غیر یقینی صورتحال دے خلق خبر کی چھ پتہ نہیں الیکشن بکے گی ہم او کنا بکے گی، انتخابات تو ماحول ہم نہ دے جوڑ شوے د زنو سیاسی مشرانو بیانوں ہم دس اخکاری چھ دوی فی الحال پ ملک الیکشن نہ غوری. الیکشن کمیشن تہ پکا دا چھ انتخابات لپاره دقیق نیٹا اعلان کی او دا غیر یقینی صورتحال ختم کری،
الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کرے تاکہ جو اس وقت انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کیا جائے.
وزنه تجینګران وای چې انتخابات کول د وقدرانو مجبوری ده، ځکه چې په دوی د نړیوالو لخوا ډیر فشار دی. په اسلام آباد کې د نمل پهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وای چې انتخابات په خامخا کیږي. د مشال رادیو ته ویل،
زما په خان به الیکشن کیږي خو ډیلی دی، ډیفینټلی 2024 ما ویلی پای کې بخامخه الیکشن کیږي. ها چې کم دی جنوري فروری یاد کړی پای کې اوټ اف کوېسچن دی. په پاکستان کې چې کلم الیکشن شوه دی هغه څنګه شوه دی هغه باندې ډیسکشن ته اجت نشته. اوس ډیر کوارټر وایي چې نن شریف راځي نه به الیکشن کیږي، ان دا هم د هغه سټریټجی صدا چې خلک د هغه حوالے سره تیارېونه کی د خلک پبلک پرسپشن دا سه جوړی چې خلک وی الیکشن خو اسیم نکیږي، ان تاسو خپل هغه بیسیک گراس روټ لیول باندې کار مارونکی او دې چې سو غاړي داغه د پاره د خپل کار شروع کیږي.
قلم نگار او په خور پهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف هم شفاف انتخابات ملک د ورپې خستونزو حل غني، خو دا هم وایي چې شفاف انتخابات او رښتونی سیاست په پاکستان کې ډیر ګران دی. د دې سوال په جواب کې مشال لډیو ته ویل،
ملک پورا واک باغ دور سکوم دا اغا فوج سره دا او په دوه سارا سیاسي کمان شتانا تو کم نشتا. سیاست یو قسم تا دا هایبرید نظام په نامه باندې ډیزولف شو. شاید خاقان عباسی پہلا هایبرید وزیر اعظم او اغه نه پس مو به وکتلو سه دا عمران خان را تک سکوم او بیا اغه نه پس شهباز شریف را تک او دا ټول اغا هایبرید نظام دا کم دلاندې سیاست بالکل ډیزولف شو، ختم شو. ها کدا اوس بیا سیاسي خلق داسې توام رولي ځان کې او ځان منوي خدا
د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق تر مخه خبر اعلان او مبصرین پولنګ سټیشنونو ته د تک د پر باید د الیکشن کمیشن اجازهنامه ولري. دوی به د پاکستان د سلامیت او د خلکو د بنیادی حقوقو خیال ساتي. دوی به د کوم امیدوار یا سیاسي ګوند حمایت نه کوي. د نظریه پاکستان او د ملک د سلامیتیا خلاف مواد به نه نشروي او د قومي ادارو او د عدلیه د ازادۍ خیال به ساتي. کدا سه ونکړي نو اجازهنامه به ترې بیرته اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگ نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگ لیسا ندوی سا جسم زمان سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانه کولو حد سکوی.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دی ټول مال خلک د سی فور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بار جنوبي وزیرستان ضلع ماکین مارکیټ تاجران په سیمه کې د بجلی او انټرنیټ د نشټوالي شکایت کوي. دوی مشال ریډیو ته ویلي چې هلته په سلی رښتو ګڼټو کې صرف درې ګڼټې بجلی او د انټرنیټ سہولت بیخي نشته دی چې له وجې د دوی کاروبارونه متاثر شوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ورته دغه سہولتو نظر تر ذره بحال کړي. بلخوا د ضلع انتظامی چارواکو ویلي دي چې د سیمه اوسیدونکو هلته د بجلی میټر لګولو باندې رضامندي ښودلې ده، نو د بجلی ستونزه به یې حل شي. او بیا د انټرنیټ لپاره د متعلقه چارواکو سره خبرې کړې دي، هیله ده چې دغه مسله یې هم حل شي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین مارکیټ دکاندارونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د درې ګڼټې بجلی او د انټرنیټ سہولت نشتوالي په وجه کاروبار سخت متاثر شوی دی. د ماکین مارکیټ یو دکاندار دا مشکلات په دا رنګ بیانوي.
حاجی شاہ حسین مسجد ماکین شمی دکون دائے کریانا پارٹ نمبر مارکیٹ شے بجلی خو درے گھنٹے بھی تقریباً ڈیلی اور پدا سے ٹیم شے بھی چاہ دیمیش پچار بدن نرو درمی پا دس باجن اورستے بھی نشپے وہ گائیز پدا سے ٹیم شے بھی چاہ دیمیش پا ضرورات بدن نرو درمی حکومت کی ما خبر ہے کچھ تس میٹر والا گئے میش خود دس سال تقریباً کیم اپریشن و دغے ناس بوری نام خاروب کی چوٹا پوٹا چا کاروبار دائے پاپن دے خار کے پل ضرورتی نہ پیرا کی مشتا دیر جوت مشکلات آئے شلے بدی دینا پدغه سه په بوکا باندې روبوسی پلوز باندې بجلی دا مشتاز یو تای کو میټر چې باندې ولاګی راز ماکتور ورسی میجو تا تایوري د ټانک نه ولاګی جاندولا سراروغه باندې تاسو ډیر شي می بالکل پتا تایوري.
د ماکین مارکیټ تاجرونو اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید وشتنه کوي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په سیمه کې د انټرنیټ سہولت د زر بحال کی.
د نیژو علاقې انټرنیټ نشته دی، دا د درې میاشتې نه رخصه باندې یا پیرو سفر په تحصیل ماکین چې دا سیمه و کې انا دوه شړه شوی چې هغه حکومت په ساته ویلیا د عوام په ساته ویلیا د کوم په ساته ته ورته نقصان جوړ شوی وي. نور ګوره د لری لری په غیر نقشه خو حالات پاس کی چې هغه مطلب چې بالکل میزمانی و سره لکه علاقے خوشلو لای په بجلی پر تړل دی چې مخسرتان ولټینا میټینا وی بجلی وی رنگینی وی سره تړل دی. دغه سه امن هم سره تړل دی چې مطلب تیاری وی په تیارې شه غوښای ماول وی چې بیرانه یې رانه یې غوښای ماول سوچ وی. نو د علاقے امن امن هم خوشلو لای ها د علاقے ابودی دا د بجلی او د انټرنیټ سره تړل دی دو په ماکینا هټا ابودی په اپر چکیم جنوبی وزیرستان د پدښه نشته دی. یا تا د میژ په هزار نه پوسا دی کین دی بیا هغه په وجود هان د هر شي سہولتونو محروم ده. میر دایې چې بجلی هم 24 غنټه شته کم از کم 12 غنټه وی پر سرا ور سرا انټرنیټ 24 غنټه 3G 4G بحال شي.
خو د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشواق خان مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې خلک د بجلی میټر لګول ته راضي شي بیا به د دوی د بجلی لوډ شیډینګ مسله به هم حل شي.
بجلی تعلق ده نو څنګه تاسو ته پته ده چې کوم زمنګا سابقه ټرایبل ایریا او ایکسپارټا نو باغې کې خو به قوت سبسډي ورکړي او ډېر بجلی ورته ملایوي کې دي کېږي اوس څنګه تاسو ته پته ده بجلی ډېر ریاست کرایسس ده. دوه اړه تر څنګ ده او اپریشن په ټول ملک شروع ده زموږ طرفه کوم له گزاره کې کوم میټر یو لري نو هم به لري سره ده چې ان شاء الله بیا بجلی دغه مطابق ورته ورکړي او څنګه میټر دی ولګي او بیا به هر حد پورې موږ خپل وینا او کندو نور هم ځدې خو دا درې ګڼې خو بالکل پریدي ته ملایوي. بیا ما خبره شو ده انټرنیټ ته کنیکشن نو هغه تاسو کوم خبره وکړه زه به ان شاء الله دا خبره ټیک اپ کوم چې کوم ریلیونټ کوارټر ده کې پریدي دی له خپل پوره کوشش ته کوم چې بل ځګین مدین مارکیټ راځي کې پکښ نور څه مسلې نه ان شاء الله خپل منډه وو چې دا هم انټرنیټ کنیکشن ولي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کله د پاکستان حکومتي چارواکیو ضلع ته د 12 غنټو بجلی ورکولو او د انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. هر کال د اکتوبر 15 مه په ټوله نړۍ کې د سپینې لکړې یا سپینې چوکې نړیواله ورځ منځل کیږي. سپینې لکړه نابینا خلک استعمالوي چې په وسیله یې نه یوازې ځان ته لاره معلوموي بلکې د دې په لیدو نورو خلکو ته هم معلوميږي چې دغه تن نابینا دی. د سپینې لکړې د نړیواله ورځ په مناسبت په پښین کې د نابینا خلکو لخوا غونډه شوې چې په کې له دوی سره یو خیریه ادارې د سپینو لکړو او ګینټو او نورو مرستو هم امدادي ورسره کړی دی. په غونډه کې نابینا خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د نوي دور سره سم زده کړي او هنرونه ورزده کړل شي. نور حال سیمه د مشال ریډیو خبريال سمت شبنم په دې ریپورت کې راکوي چې پیل یې د یو نابینا په زمزمه کې.
د اکتوبر 15 په ټوله نړۍ کې د سپین لکړې د خوندیتوب په نوم اورس منځل کیږي. د دې ورځې اړوند د بلوچستان په پښتون میشته پښین سیمه کې د نابینا خلکو لخوا یو غونډه وسوه. د دې غونډې په اړه د یادې سیمې د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې مشر سبحان علي مشال ډوتا وویل
زمش د دې ورځې لمنځل مقصد د سپینې لکړې دا په ټوله نړۍ کې لمنځل کیږي او د دې د لمنځل مقصد دای چې په خلکو کې مج د اگایي پیدا کو چې دا ورځ د نابینا وده او د دې لکړې مقصد دا دی چې حکومت وخت به دې خبر کو چې زمش د مسایلو څخه خبر شي په ولس کې دا بیداری پیدا کېدل چې زمش څومره قدر برسته کېدل شي پر لارې پر روډ پر نالې په بس کې دغه مرسته مجد تیس غواړو زمش اصل د دې ورځې لمنځل مقصد دغه
په دې غونډ کې د منصور فاونډیشن په نوم یوې نا حکومتي خیریه ادارې په نابینا خلکو د سپینو لکړو او ساتونو ویشلو ترڅنګ د غوی سره د نقد مالی مرسته هم وکړه. سبحان علي مشال ډوتول چې حکومت باید نابینا خلکو ته د نوې وخت سره سم زده کړي او د غوی د ژوند سره تړلي هر ډول اسانتیاوی ورکړي.
وس خو وخت جدید دی د کمپیوټر زمانہ د لیپټاپ زمانہ د ایجوکیشن دی وکالت دی لا د پی ایچ ڈی د ایس ایس ٹی د مطلب په ایجوکیشن کې مطلب تعلیم هغه معیار په خوانه دی لکه سرنګ چې بمش پر هنر کار کاوی. وس خو خلک وکالت کې په ایجوکیشن کې 18 گریډ افسران دی نو مش خوایش دادی چې د وخت تقاضا داده چې مش د جدید تعلیم سره روشناس. حتی په مش کې یو داتره نابیناسته چې د بجلی پټینګ له هم کولای شي د نابینا دی دکاندار کی نابینا دی مساله خرسی مطلب دا تره هنرو نستا چې حتی پنچری هم لګی نو دا ونر ډیر کولای شي خو صرف خبره دا چې واغه ته موقع میلاوس نو موږ غواړو د حکومت سره چې موږ ته چانسز راکې موقع راکې او خلکو سره موږ دا وینا ده چې بای تی موږ ناکاره مګنی موږ بیکاریا نه یو ګداګر نه موږ ان شاء الله وتی ته هغه صدر کولای شو چې په معاشره کې استیب په موږ سترګې لوړی.
د پښین د سوشل ویلفیر خړی اب سمرترین مشال ډوتول که څه هم نابینا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي خو دوی د ستونزو هوارو لپاره خپلې حلې ځلې کوي.
ما ته خو بیا زموږ سره یو پند ساده او امینډ بین پند کوي د ډی بي اس نه پند دی پاره کې دا غلا چې د غوژو ته لګیږي د موجوده د ډیسه بو جوش موږ وسو دی ور کوي او په دې ډیر مزران دا ترسته چې مستن دی ته موږ د دې علاج کوي د زړه نه جوړې دي شنه جوړې دی علاج موږ مفت کوو او امینډ بین پند تر اوسه ګورمنټ یو دغه سره په دې کې مډیا راسته وي او سات مرد مزران چې کوم کوټه ده په دې کې مرد ګورین جوست وي چې باید مزران خپل شان ورکوي.
د سپین لکړې پیل په 1921 میلادي کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند برسټل شهر یو وسیدونکو په یو پیښه کې د سترګو لدی څخه به برخې شو ځکه خوغه خپل لکړې ته سپین رنگ ورکړ چې خلګي لیر و پیژنې چې نابینا دی. پر 1 اکتوبر 1945 کې امریکای کانګرس یو بل پاس کړ چې دا غو وخت صدر جانسن ته اختیار ورکول سو چې هغه د هر کال 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم د ورځې د لمانځلو منځوري ورکړي چې منځوري ورکول سو. پا په پاکستان کې په 1981 میلادي کال کې پر دې بل لاسلیک وسو او دې بل ته د ایچ آر 155 نوم ورکړ. ځکه خو سار کال دغه ورځ په ټوله نړۍ کې پر 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.